درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې دي. د ازادي رادیو یو بل خبرونه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي راپورونه هم لرو، خو لومړی مرابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتو د خوړو پروګرام یا ډبلیو اف پی پروندو شنبه وویل چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په افغانستان کې 800 میلیون ډالرو ته فوري اړتیا ده. دې پروګرام ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول وږي دي او په نړیوالو مرستو متکی دي، خو په داسې حال کې چې مرستندوی مؤسسې په افغانستان کې خوراکي مواد او روغتیایي او تعلیمي خدمات وړاندې کوي، طالبانو د ناحکومتي مؤسسو او ملګرو ملتو پر ښځینه کارکوونکو بندیز لګولی چې له کبله یې د دغو مؤسسو په وینا د دوی د مرستو ویش سخت اغیزمن شوی دی. تیرونه د ملګرو ملتو د مرستو د همغږي ادارې او چاویلی و چې د روان 2023 لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د سباندې 2 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دې پیسو یوازې په سلو کې 15 ورکړل شوې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي بنسټونو د علمي کادرونو د معاشونو د لوړېدو خبر ورکړ. د لوړو زده کړو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پوهان علمي رتبې میاشتنی معاش له 9000 څخه 8000 ته، د پوهنوال له 3000 څخه 15000، د پوهندوی له 20000 څخه 8000 او د پوهنمل له 10000 څخه 10000 افغانیو ته لوړ شوی دی. د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاستوی د افغانستان په ختیځ کې د حاجی دل آغا په نوم یو صراف د تښتونکو له منګلو ژغورلی دی. دغه ریاست تیر ماښام پر خپله ټویټر پاڼه هغه ویډیو هم خپره کړې چې په ظاهره درې تنه تښتونکي د خپل جرم یادونه پکې کوي. د استخباراتو پر ټویټر پاڼه لیکل شوي تښتونکو د دغه صراف له کورنۍ څخه 2 میلیون ډالره غوښتي وو. د بلوچستانو د آزادۍ پوز په نوم وسلوالو د کوټې په کندهاري بازار سیمه کې د پولیسو پر یو موټر د پرونی بمی حمله مسؤلیت منلی دی. دغو وسلوالو په یو خبر پاڼه کې چې د دوشنبه ماښام رسنیو ته لیږلې ویلي پر دغه پولیس د دې لپاره برید شوی چې له ملکي بلوچستانو سره ناوړه چلند یې کاوه. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویندوی بابر یوسفزی ویلي په دغه بمبي برید کې 4 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په یمن کې د سعودي عربستان سفیر پرون دوشنبه وویل چې د اوربند د تثبیتولو او د خبرو اترو د زمینی د برابرولو لپاره د یمن پلازمینې صنعا ته تللی دی. محمد الجابر پر خپل ټویټر پاڼه کښلی د خپل رور هیواد عمان د استاسو له پلاوي سره د اوربند د تثبیت او د سولې د ټینګښت لپاره صنعا ته سفر کړی دی. د همداراز ویلي د بندیانو د تبادلې او د یوې دایمي او هر اړخیزې سیاسي حل لارې د موندلو په خاطر د یمنی خواوو ترمنځ د خبرو د ځای د ټاکلو غوښتنه کړې ده. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي غواړي چې د راتلونکي 2024 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځان کاندید کړي. بایدن پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د NBC شبکې له خبریال سره په مرکه کې په عین حال کې وویل چې تر اوسه پورې د خپلې پریکړې رسمي اعلان ته چمتو نه دی. ښاغلی بایدن د ډیموکرات ګوند لومړنی شخصیت دی چې د راتلونکي کال انتخاباتو ته د کاندیدیدو په اړه خپل اراده څرګنده کړې ده. د ډیموکرات ګوند نورو غړیو تر اوسه پورې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د ځان د کاندیدولو په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نما د طالبانو له بنده د نرګس سادات او ذکریا اصولي د خوشی کېدو هرکلی کړی، خو د یو شمیر نورو بندي فعالانو پر وضعیت اندېښنه شولې ده. دغه ماموریت د هغو کسانو د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې چې دا مهال په افغانستان کې په توقیف کې دي. جزئیات له اسدالله لودین څخه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نما وایي دغه هیواد کې د میاشتو په تیریدو د ځینو بندي فعالانو د برخلیک څرک نه لګیږي. دغه ماموریت د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د ډله کې یو شمیر هغه فعالان هم توقیف شوي چې د ښځو او نجونو د حقونو لپاره یې غږ اوچت کړی دی. یو نما له بنده د یوې معترضې میرمنې نرګس سادات او د پوهنتون د استاد ذکریا اصولي د راخوشي کېدو هرکلی کړی، خو د نورو توقیف شوو فعالانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. با خبره سرچینو د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یوه معترضه میرمنه نرګس سادات په همدې ورځ د طالبانو له بنده آزاده شوې ده. ځینو محلي رسنیو د پوهنتون د استاد زکریا اصولي د ورور له قوله راپور ورکړی چې د دوشنبې په ورځ هغه هم د طالبانو له بنده خلاص شوی دی. په دې وروستیو ورځو کې د زکریا اصولي د نازک روغتیایي وضعیت راپورونه هم خپاره شوي وو. د راپورونو له مخې په بدخشان کې محلي سندرغاړی موسا شاهین هم چې د طالبانو په بند کې دی د پښتورګو له ناروغۍ کړیږي. ملګري ملتونه وایي دوی د توقیف شوو فعالانو په تړاو د افغانستان له اوسنیو حاکمانو سره تماسونو ته دوام ورکوي، خو په خبره یې د طالبانو لخوا د معلوماتو د نه ورکړې له کبله ناهیلي شوي دي. په افغانستان کې د دغه سازمان استازولۍ د هغو کسانو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې چې د دوی په ټکو په خپل سر نیول شوي دي. سازمان ټینګار کړی چې هیڅ افغان باید د خپلې ازادۍ له حقه د استفادې په خاطر ونه نیول شي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې لا هم د پوهنې فعال متی الله ویسا، خبریال مرتضی بهبودی، د پوهنتون استادان سبحان الله سبحانی او کاظم امینی او د ښځو د حقونو فعاله الهه دلاورزۍ د طالبانو په بند کې دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ د یو بنسټ له ملګرو ملتو په یو لیک کې د افغان خبريالانو د بیان ازادي د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د غلیک چې ویل کیږي 600 افغان خبريالانو لاستیک پرې کړی. پرون د شنبه د ملګرو ملتو د سرمنشي د یو ان ایچ سی آر او د ملګرو ملتو د بشري حقوقو دفترونو ته سپارل شوې ده. د لیک یو برخه د حقوق سلګونو خبريالانو ناوړه اقتصادي او ټولنیز وضعیت ځانګړې شوی چې د تیر جمهوری نظام له پرزیده وروسته گاونډیو هیوادونو په تیر بیا پاکستان ته تللی دي. تفصیل په دې راپور.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان چې مرکز یې په جرمني کې دی، له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغان خبريالانو د ستونزو حل او په افغانستان کې د بیان ازادي دفاع ته لاس په کار سي. دغه سازمان په یو لیک کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ته لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بیان ازادي او آزاد خبريالان سخت ځپل سوي دي. د سازمان مشر حامد عبیدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لیک یوه کاپي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې ته هم لیږل شوې ده. دا چې په لیک کې د افغان خبريالانو کوم ستونزې یادې شوې، ښاغلی عبیدی یې په اړه وایي:
د بیان ازادي نه لري، ټول خبرونه سانسوريږي او خبرالان تعقیبیږي، د استخباراتو ادارې لخوا نیول کیږي، زورول کیږي او شکنجه کیږي. تر څنګ په ګاونډیو هیوادونو کې د خبرالان وضعیت ډیر بد دی. اقتصادي ستونزې لري، د ویزې ستونزې لري. یو نیم کال څخه را په دې وختو کې دوی میش دی له بده مرغه د تخلي پروسې ډیره ځنډول شوې ده.
طالبانو که څه هم په وار وار ژمنه کړې چې دوی د بیان ازادۍ اصول تضمین دي، خو پر دوی د خبريالانو ملاتړ بنسټونه تل نیوکه کوي چې خپل دغه ژمنه نه ده عملي کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي: هر خبريال چې تعقیب یعنی ولکېږي له رسنیز کار سره یې تړاو نه لري، خو د خبريالانو ملاتړ بنسټونه له دې ادعا سره موافق نه دي. خبریاله حسینه شیرزاد چې د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان غړي هم ده، په دې باور ده چې د تیر جمهوري نظام له سقوط وروسته د بیان ازادي ډیره ځپل سوې ده. نوموړي په یوه ویډیوي پیغام کې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو ته په خطاب کې ویلي:
په خوښنی باید ووایو چې په 2021 کې د افغانستان له سقوط وروسته په هیواد کې د انساني ژوند ټول اړخونه په تیر بیا د بیان او د رسنیو خپلواکۍ او اطلاعات ته د لاسرسي اساسي حق ته ملامتیدونکي زیانونه ورسیدل. ګڼ خبریالان تبعید شول، یو شمېر زندانی شول، وربړول شول، ورک او یا ووژل شول. ځینې لا هم خورا ناوړه شرایطو کې په افغانستان کې دننه یا په ګاونډي هیوادونو کې ګیر پاتې دي.
د راپورونو له مخې له تیر یو نیم کال راهیسې شاوخوا 300 افغان خبريالان دریمو هیوادونو ته د تک په نیت د پاکستان په بیلابیلو شارونو کې میشته چې سختې ټولنیزې او اقتصادي ستونزې ګالي. تر دې وړاندې د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی آزادي راډیو ته ویلي وو چې افغانستان کې د آزاد رسنیو وضعیت د ویجاړۍ خواته روان دی. د بی پولي خبرلنو ټولنې هم ویلي له 2021 میلادي کال مخکې افغانستان کې نږدې 1500 رسنیز مرکزونه فعال وو چې اوس له دې ډلې شاوخوا 240 بند او په فعالو کې هم یو شمېر یې له سختو اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغان خبریالانو د ملاتړ ټولنه وایي د 600 افغان خبریالانو لخوا لاستیک شوی لیک د ملګرو ملتو د سرمشي دفتر ته سپارلی دی. د لیک په محتوا کې د افغان خبریالانو او په افغانستان کې د بیان آزادۍ د ملاتړ غوښتنه شوې ده. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته شاوخوا 300 افغان خبریالان پاکستان ته تللي او هلته درېمګړو هیوادونو ته د تګ په نیت سختې شپې ورځې تیروي. همکار مو اسدالله لودین د دغو خبریالانو له ډلې له هدایت الله احدی سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې پاکستان کې افغان خبریالان دا مهال څه ستونزې ګالي.
ټولنیزې ستونزې خو یې هغه د ویزو نشتون ده. تر ډیره پورې دوی ویزې نه لري. مثلا هغه پیسې چې دوی درلودې ویزې په واخیستې، هغه وخت کې سره وتلم ویزې په ډیره لوړه بیه اخیستې وې. بیا دلته دوه میاشتو لپاره دا ویزې دي، بیا د سټی د تمدید لپاره دوی بهر نسوې وتلی. هغه کیسونو کې ځینې وخت اجازه نه وسی، دوی باید ووځي ځکه کیس کې مشکلات رامنځته کېږي. دا ویره ورسره وه نو نه دي وتلي. اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. مثلا دوی په تیر یو نیم کال کې بې وظیفې وو. دوی چې کله له افغانستان راوتل عملته وظیفې له لاسه ورکړې دي او څه یې چې درلود هغه یې هم خوړلي. نو اوس دلته بې وظیفې دي او هیڅ نوه عواید نه لري. که څوک مصرف هم کوي یا به له چا پور را اخلي او اوس یې مصرفوي، ځکه دلته د کار زمینه نه ده مساعده. مثلا په اسلام آباد کې، کراچۍ کې، لاهور کې، پېښور کې، په دې ځایونو کې دغه افغانان میشت دي چې خبریالان هم پکې دي. دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي او خپل دغه ورځنۍ چارې دوی له پوره پوره کوي. زه مطمئن یم تر ډیره پورې دوی پور کوي او دلته د خپل اولادونو او د خپل ځان د تمویل او عیاشي وباتې لپاره دوی په پور باندې چلیږي.
حدیثې په سیمه او نړۍ کې د خبریالانو د ملاتړ بیلابیل بنسټونه هم شته. د دغو بنسټونو لخوا هم ویل کېږي چې کله ناکله مرسته کېږي له خبریالانو سره. په عملي ډول تاسو یا نورو خبریالانو دغلته له دغو بنسټونو نه مالی مرسته ترلاسه کړې؟
لودین صاحب، دغه د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو نمونه موږ هم اوریدلی دي چې مرسته کوي، خو څه مو ترې لیدلی نه دي. ښایي په ځینو برخو کې ځینې خبریالان تمویل کړي وي، دوی سره به څه مرسته کړې وي، خو هغه مرسته په دومره کچه نه ده چې د دوی ستونزې دې هوارې شي. یو بل، دغه بنسټونه فکر کوم ځینې میکانیزمونه لري چې ټولو خبریالانو سره یا د رسنیو کارکوونکو سره مرسته نه کوي. دوی فقط هغو خبریالانو سره چې هغوی په مستقیم تهدید راوتی وي. مثلا یو ګواښ ورته پېښ شوی، دوی وهل د بول شوی وي، دوی بندي شوی وي، یا هم کوم داسې تهدیدونه ولري چې هغه بیا هغه د دوی په حساب بنسټونه ورسره تایید کې سی وو. دا له رښتیا هم لامدې ګواښ سره مخ وو او هغه کیس په حساب رپورټ شوی، ځینې رسنیو کې خپور شوی، له هغو سره مرسته کوي. داسې په عمومي تهدید چې زه خبرنګار یم او ماته ګواښ متوجه ده او زه راوتم، له هغو کسانو سره تر ډېره دغه بنسټونه کومک نه کوي.
او هدي سیب دغه هیوادونو له خوا چې تاسو د ورتګ هیله لري، مثلا اروپایي هیوادونه دي، امریکا ده، یا هم د سیمې نور هیوادونه دي، دغه له خوا نه تاسو ته عملا داسې سجمنی درکول سوي چې هدا اقل سکل به تاسو له پاکستان راځي او په دغه هیوادونو کې به میشتيږي.
د امریکای لپاره د پی 1 او پی 2 دغه کومه پروسه چې روانه ده، د دې دغه تیر مارچ میاشت رئیس یوازې د موقعیت د تثبیت، د کورنیو د غړو د شمیر او د ټلیفون یا ایمیل ادرس د بدلیدو یو غوښتنه ترې سوی و. دا دی یو ایم دفتر لخوا کچیر تاسو خپل موقعیت بدل کړی موږ ته معلومات راکړی یا د کورنۍ پښمیر کې تغییر راغلی وي دغه معلومات راکړی او کی ایمیل ادرس او شمیره د ټلیفون مو بدل شوی یاغه را تازه کړی دا سی یو ایمیل راغلی وو له هغه ورسته د امغه ایمیل د تایید لپاره یو بل ایمیل کړی چې زموږ دغه پروسه د کارمندانو د کموالی لوجې لک سلو ده تاسو حوصله وکي نور څرک نه لګيږي خو لا هم موږ ټول خبریالان په دې مطمئن نه یو چې دغه پروسه کې